دي چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د اګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1455 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشان جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي اثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1455 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کېږي او د هغې اثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه اثارو له جملې څخه یې په مشهد د ګوهرشاد جومات دی چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نومونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې دلن ورځې درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اتر او جوړ او صحت مند او سړي هدا صحت چمې وم پتان وی درنه وګلري زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرستا سو درسی مضمون د افغان مشور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه وګلري زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنه زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مرستا سو لوست میرمن ګوهرشاد بیګم مو د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړي، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څېرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اوولسمه پیړۍ کې یعنی په اوولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېدی چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یوه شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملخي توخی نومېده چې سلطان ملخي توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توخی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېره زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده سوې ده چې نازو انا د میرویس خان نیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړه او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړله او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم، تاسو ټول د قوم نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنې نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دي، او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه، او ښځې یې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو نو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښدي، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګنده کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کېږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه وه د نرګس لیمه لانده، ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلي ګله ولې ژاړې، د ویله ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول، او څه ډول دی، کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرګ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دی وس هم پاتې دی او نازو انا نوم وس هم د ټول افغان مېرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دی او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټول خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هلی میومنی درنو زکونکو، هلی د چرو غو جوړ بیاس او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ذهني روغتیا صرف ته شرغ لاس وایم. از موږ استاد سي نن د دغه صرف لومړنی ورځ ده، لومړنی درسي ساعت مو دی. نو تاسو ټول ته دغه صرف ته شرغ لاس وایم. هلی د چته لوست راخرنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي تر څو په دغه صرف کې یا په دغه لوستونه کې چې کوم مهم او پر څه کوم معلومات مو تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ورته غوښ ونی سي او څه ګټه واخلي. زموږ استادې خبرونه یا د نن ورځې خبرونه چې موده هغه د ذهني روغتیا اړوند ده. دا چې ولې دغه پروګرام یا د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي، ولې دغه سیمفونو په دغه سیمفونی کې موږ تاسو ته دغه لوستونه وړاندې کوو، هدف مو ستاسو سره مرسته ده تر څو یو ښه او مکمل ذهني روغتیا ته تاسو ورسیږي. دا چې ذهني روغتیا زموږ استادو د ژوند هغه بنسټیزه برخه ده چې زموږ سره په خوشاله ژوند کولو کې مرسته کوي، د دې ترڅنګ زموږ سره مرسته کوي تر څو آرام اوسو، هوساینه لاسته راوړو او د خلکو سره په ټولنه کې شي اړیکې ولرو. د دې ترڅنګ دا چې د داسې منی خلک د دردونو ډاکټي د کړاوونو ډاکټي د داسې نه پرکېدونکو هیلو او ارمانونو څخه ډاکټي چې په ورس کې د سلګونو ننګونو سره دی مخ کیږي. نو لکه څنګه چې موږ هر سړی ته ګورو، هر شخص که هغه په نننۍ عصر کې که هغه لوی اوسي که هغه سپینجری اوسي او که چیرې ځوان اوسي، هغه هر ورځ د مختلفو ننګونو سره مخامخ کیږي او په ډیرو یعنی د ژوند په چارو کې په ډیر سختۍ سره مختزي. په اصل کې خپل همدغه ستونزې یا همدغه د نن ورځې هغه ننګونې چې موږ لرو په نننۍ عصر کې، دا ټول زموږ ذهني روغتیا زموږ څخه اخلي او زموږ سره مرسته نه کوي تر څو په ښه ډول سره موږ خپل ورځنۍ چارې مخته بوزو یا وکولای سو خوشحالي او هوساینه لاسته راوړو. موږ تاسو نن په داسې عصر کې اوسېږو چې د هر څه څخه مخکې موږ زیاته خوشحالي زیاتي هوساینې ته اړتیا لرو. هر کله چې موږ تاسو تلویزیون ته کښینو، رادیو ته غوږ نیسو یا رسنۍ ته مخه کوو، پرته له درد، غم، ناهیلي څخه بل څه نه اورو او نه هم څه وینو. هیلې او امیدونه مو هم د زړه په تل کې ژوندۍ شخې کړي دي. ژوند ته موږ ټول د یوې تورې پردې تر شا ګورو. ځوانان او نوی نسل مو هم د یوه درد کړیږي او په داسې حال کې چې زموږ او ستاسې د دغه عصر دغه نوي ځوانان باید د ژوند ژوندي زړونه ولري. دوی باید د ژوند په ډیرو اړخونو باندې برلاسي اوسي، د ژوند کړاوونو ته یوه غښتلې او ټینګه سینه ورکړي. پر دې سربیره په دغه سخته لاره کې دوی باید ښه هوساینه ولري او ډېر قوي اوسي تر څو دغه د ژوند کوم پیچلی سفر چې دی دا په ښه توګه مخته بوځي. نو په دغه د سفر په دغه د ژوند په دغه سفر کې موږ او تاسو لارې چارې ته اړتیا لرو تر څو کولای سو هوساینې ته ورسیږو، سکون پیدا کړو او تر څنګ یې یو ښه آرام ژوند ولرو. د درد او غم او کړاوونو سره سره باید موږ او تاسو خوشحاله ژوند ولرو. خو دغه سختي، دغه غمونه، دغه ناهیلي، د نا امیدي، دغه مشکلات د ژوند د دې سبب سوي دي چې موږ تاسو خپل ذهني روغتیا د لاسه ورکړو. دومره ډېر پر موږ باندې اغیزه پرېږدي ده چې موږ نسو کولی خپل د ورځني چارې په سمه توګه مخته یوسي یا په ښه توګه هغه سرته ورسو، ځکه موږ په ذهنن موږ نارام یو، هوساینه نه لرو، آرامي نه لرو. که چیرې موږ په درس ویلو باندې اخته اوسو، که چیرې په کار کولو اخته اوسو، خو بیا هم یو ډول ذهني نارامتیا موږ لرو. نو د دغه ستونزو د حل لپاره موږ څه شي ته ضرورت لرو؟ ذهني روغتیا ته اړتیا لرو، چې ذهن مو روغ اوسي، سالم اوسي. نو په دغه خاطر موږ په دغه لوستونه کې تاسو ته داسې معلومات وړاندې کوو چې تاسو خپلې ذهني او عاطفي روغتیا ته ورسیږي. نو نن ورځ مو راځو تاسو ته د ذهني روغتیا اړوند معلومات لومړی تاسو ته وړاندې کوو. دا چې خپل ذهني روغتیا څه ده، د روغتیا نړیوالې ټولنې په نظر سره یوازې د ناروغیو او فزیکي مالیتونو نشتنوالی روغتیا نه ده. په اصل کې روغتیا یوازې دا نه ده چې زموږ لاس او پښه دې ښه اوسي، زموږ د سر درد ونه کې، زموږ د لاس درد ونه کې، دا په دې معنا نه ده چې موږ مکمل ډول سره روغ یو، بلکې د خپل روغتیا د یوې مکملې جسماني، ذهني او ټولنیزې هوساینې ته ویل کېږي. دا چې موږ په مکمل ډول سره جسمانی روغتیا ولرو، یعنی جسمن مو د بدن هر غړی روغ اوسي، ترڅنګ یې ذهنی او ټولنیز هوساینه ولرو، یعنی ذهن مو هم آرام اوسي او ترڅنګ په ټولنه کې ژوند کول مو هم آرام او هوسا اوسي، نو دغه ته روغتیا وایي. په اصل کې اوس راځو ذهني روغتیا ته. ذهني روغتیا بیا هغه هوسا حالت دی چې انسانان پر خپلو وړتیاو باندې باور پیدا کوي، د ژوند او ورځنیو مسایلو سره، د ژوند د ورځنیو چارو سره د مخامخ کېدو توان ولري. دا چې دوی په ژوند کې د ستونزو سره مخامخ سي، ذهني روغتیا دا مرسته کوي چې موږ دغه مخامخ کېدو سره، پر دغه ستونزو باندې په برلاسه کېدو سره موږ توان او طاقت ولرو. که چېرې ذهن آرام اوسو، نو ملمداره خبره ده چې کولی سو موږ هر ستونزه چې موږ په ورځني چار کې د هغه سره مخامخ کېږو، هغه په ښه ډول سره مدیریت کوو، په ښه ډول سره سرته ورسو. د دې ترڅنګ ذهني روغتیا بیا د ژوند په هر پړاو کې ډیره مهمه ده، هغه که د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې وي، که د ځواني څخه تر پاخه عمر پورې وي، او یعنی په هر حالت کې چې وي، په د ژوند په هر پړاو کې چې وي، دا زموږ لپاره مهمه ده. او ذهني روغتیا زموږ په احساس، زموږ په کړنو، زموږ په فکر باندې هم اغیز لري، او زموږ تر مرسته کوي تر څو د ژوند لارې موږ وټاکو او د ژوند په سمه لاره باندې ولاړ شو. ترڅنګ ذهني روغتیا زموږ سټرس اداره کوي، د نور سره د اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، او د هر څه په انتخاب کې مهم رول لري. که چیرې ذهنن موږ آرام اوسو، موږ ویل چې ذهني روغتیا خپله هوساینه او آرامي ده. نو که چیرې موږ ذهنن هوسا اوسو، آرام اوسو، نو په دې معلومدار خبره ده چې سټرس په مو اداره وي، کنټرول وي، یعنی ډېر به په سټرس کې ونه اوسو. ترڅنګ دا چې ذهنن آرام اوسو، د نور سره ښه اړیکه جوړولی سو او کولی سو بهترین انتخاب کوم. معلومدار خبره ده که چیرې مو ذهنن موږ آرام ونه اوسو، فکر مو خراب اوسي، یعنی ذهني نارامتیا ولرو، نو نسو کولی چې د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړو، نسو کولی چې سمر لار انتخاب کو. کله کله چې کچیر موږ مثلا د غصې په حالت کې وسو، موږ نسو کولی چې د غصې په حالت کې یو ښه او بهترین لار پیدا کو. ژر تصمیم نسو او ورسته چې وخت را ورسیږي، موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ غلطه لار انتخاب کړی. ترڅنګ موږ ذهني روغتیا موږ په احساس، د فکر کولو په بهیر او جریان باندې، ترڅنګ موږ په کړنو او عمل کولو باندې اغیز لري. دا چې زموږ ذهنن هوساینه ولرو، آرامتیا ولرو، او دا چې موږ هوسا او آرام اوسو ذهنن، نو دا زموږ ذهني روغتیا ده. نو که چیرې ذهني روغتیا ولرو، نو دا زموږ په احساس باندې هم اغیز لري چې ښه احساس ولرو، په فکر کولو باندې مو هم اغیز لري چې ښه فکر وکړو، ښه تصمیم ونیسو، ښه پرېکړه وکړو او سمه لار انتخاب کړو. نو بیا دا فکر کول، ښه فکر کول بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ ښه عمل وکړو. نو دا ذهني روغتیا ده چې د ژوند په هر اړخ کې زموږ سره مرسته کوي. رازو د ذهني روغتیا اهمیت ته ده چې څه اهمیت لري چې موږ ذهنن آرام اوسو. اول دا چې احساساتي توازن د ژوند د ننګونو سره د مقابلې لپاره آرام او مثبت پاتې کېدل. د ژوند دغه سختو حالات سره، د ژوند د کړاوونو او ننګونو سره، موږ ته دا توان راکوي چې ورسره مقابل سو او پر هغه باندې، یعنی د دغه ستونزو په وړاندې، د دغه ستونزو په مقابل باندې موږ هوسا او آرام اوسو او وکولای سو ښه اقدام وکړو. بل د اړیکو شوالی دی. دا چې ذهني روغتیا موږ ولرو، ذهني آرامش ولرو، نو زموږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، روغې اړیکې جوړې کړو، او په ټولنه کې شروع ولوبو نه د ذهني وضاحت دی په شتوګه فکر کول او سمې پریکړې کول مخکې مې هم یادونه وکړه کچیر ذهني روغتیا ولرو ذهن نرمو سو کولای سو ښه فکر وکړو او کولای سو ښه تصمیم ونیسو تر څنګه فزیکی روغتیا ته مرسته دا یو ډیر مهم څه دی کچیر موږ ذهني روغتیا ولرو زموږ فزیکی روغتیا به هم شوي یعنی د فشار به پر موږ باندې ډیر ونوسي او کولای سو ښه خوب وکړو کچیر تاسو فکر کړی وي کله کله موږ کچیر ځین وختونه موږ آرام ونوسو یعنی سټرس ولرو په یو سم خوابه دی وي یا د یو ستونزه په اړه موږ غمجن ووسو نو ښه خوب هم نسو کولی فشار هم راباندې ډېری کله کله زموږ پر سر درد سي زموږ په معده کې مثلا کله کله زموږ ځینې د معدې تکلیف د همدغه سټرس او فشار او د دې موضوع څخه راپورته کیږي تر څنګ یې د بدن فزیکي روغتیا هم راسموي او زموږ سره مرسته کوي چې فزیکی روغتیا ولرو ډیر مهم خبره په دغه ذهني روغتیا کې کچیر ذهنن موږ آرامتیا غواړو ذهني روغتیا غواړو نو مهمه دا ده چې عاطفي روغتیا ولرو د احساسات روغتیا ولرو یعنی احساسات مو شووسی خپل احساسات وکولای سو مدیریت کو وکولای سو کنټرول کو او خپل احساسات مثبت کو نه د دې لپاره بیا موږ عاطفي روغتیا ته ضرورت لرو راځو عاطفي روغتیا ته دا چې عاطفي روغتیا څه ده عاطفي روغتیا به د انسان د رواني او ټولنیز ژوند یو ډیره مهمه برخه ده یعنی هم په رواني لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې ډیر مهم څه ده عاطفي روغتیا او دا روغتیا موږ ته د توان راکوي چې خپل او د نور احساسات وپیژنو خپل احساسات درکو او د نور احساسات درکو هم هغه احساسات په شلو سره مدیریت کو او د هغه احساسات په وړاندې ښه چلند وکړو د عاطفي روغتیا درلودل نه یوازې دا چې د انسان په ژوند کې د آرامۍ او خوشي سبب کیږي بلکې په ټولنه کې هم د ټولنیز اړیکو جوړولو کې د په مسلکي بریا کې او د ترڅنګ د ژوند د ستونزو سره د مبارزې لپاره هم اړینه ده کچیر عاطفي یا شروختیا موږ ول روز مر سره مرسته کوي ترڅو موږ هوساینی او آرامتیا ته ورسیږو په ټولنه کې د نور سره ښه اړیکې جوړې کو په مسلکي خپل په مسلکي یا په کار کول په محیط کې بریالي توونه لاس سره وړو او د ژوند د ستونزو سره موږ مبارزه وکړو چې دا روغتیا به څو اړخونه لري اول مهم ده دغه روغتیا د لپاره چې دا موږ عاطفي روغتیا ته سوجه دې لپاره اړینه ده چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات په سم ډول سره درک وپیژنو چې دا احساسات مو ولې راپېدلې دي ولې موږ دا احساس لرو د هغه سرچینه پیدا ترڅنګ د احساساتو کنټرول دی د جذباتو سم مدیریت او هغه په مناسب وخت کې څرګندول یعنی موږ خپل وکولای سو خپل احساسات کنټرول کو مدیریت کو کله کله غمجن یو یا قهر یو خپل احساس باید کنټرول کو مدیریت کو او آرام اوسو د سختي سره مقابله ده ستونزو او فشار په وخت کې باید خپل ذهني او عاطفي ثبات وساتو یعنی خپل ذهن د ستونزو په وخت کې د فشار په وخت کې خراب نکو بل مثبت اړیکې جوړول دي چې د نور سره د ښه تعامل او اړیکو جوړول کې مهم تر څنګه د خپل ځان منل خپل ځان باید په دې توګه او منو چې مثبت فکر وکړو خپل کمزوري او خپل هغه ځواک او پیژنو خپل کمزوري نقطې او خپل د قوت نقطې موږ وپیژنو نو موږ کولای شو چې عاطفي روغتیا ته ورسیږو د دې روغتیا اهمیت څه دی اهمیت یې اول ذهني او بدني روغتیا ده موږ ویل چې عاطفي روغتیا د ذهني روغتیا پر ذهني روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي تر څنګه په بدني یا فزیکی روغتیا کې هم سره مرسته کوي زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ او تاسو خپل استراب جوړ خفقان او نور رواني ستونزو څخه مخنیوي وکړو ټولنیز اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي تر څو د خلکو سره جوړې اړیکې اوږدمهاله اړیکې او ښې اړیکې جوړې کړو په مسلکي بریا کې بیا هم زموږ سره ژوند مرسته کوي چې په مسلکي ژوند کې موږ وکولای سو خپل احساسات په سم ډول سره مدیریت کو او ترڅنګ یې مثبت چاپېریال رامنځته کړو په خپل مسلکي د ستونزو سره مقابله دا چې موږ عاطفي روغتیا ولرو نو کولای سو چې د ستونزو سره مقابله وکړو په سختو حالاتو کې موږ ښه تګلارې پیدا کو او د فشار پر وخت باندې ځان کنټرول کو په دغه مهمو برخو کې زموږ سره روغتیا یا عاطفي روغتیا د احساساتو روغتیا از موږ سره مرسته د عاطفي روغتیا عناصر څه دي یعنی ځینې مهم عناصر په دغه سلامتیا ته رسیدو لپاره موږ لرو اول ځان پوهاوی دي چې خپل احساسات وپیژنو او هغه ومنو ځان تنظیمول دي چې خپل احساسات په شړه سره مدیریت کو هڅه ونه ده ځان باید شو هڅو مضبوط اهداف ته همدردی د نورو احساساتو درک او د هغو سره همدردی کول دي ټولنیز مهارتونه دي چې د نور سره کولای سو موږ شي اړیکې جوړي درنو ځکه کو دا اوس موږ استاسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه ګټه به مو اخیستې وي تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شه چل
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ جوړ وېسته وخت په مهم تر هندې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغ لاست وایم. هیله د چې د لوستر د اخرنی شی ور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه، د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ول پیژندلای شو. پر همدا موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په هکله په وړاندې دی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي. او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفقان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي، چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره، په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په درېم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډېر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولی دي یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، کوم سټرس یا ویره یا استراب چې زلرم هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي. او دا به مرسته کوي چې یو انسان یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته یو کس ته یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، دی پیش په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولی شي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې مقابل شخص یو بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي. د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په شړ ډول سره ادامه ورکو. نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، خپل ورځنی چاره کې خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې یا په ډیر مهمو مسایلو کې موږ تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورتیا هم ښه کوي او موږ سره مرسته کوي ترڅو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راسئ خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې دا کار حتمن وکړي، چې دا کار بیا سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دغه سرچینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دغه سرچینه هم معلومه کی، د کمی پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کما پیش اوس وکم حالت سره زمخ سوچ باندې احساس پیدا کی، د دې احساس پایله څه کېدلی سي؟ او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته ورتیا درکې، تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتې چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه دی، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته ارامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه ساسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړي، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي، مثلا د یو چا سره خبرې وکړي، یا یاداشت ولیکي، خپل احساسات په حقله لیکنې وکړي، خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په څه ډول سره درک د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کوي. او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږي، ذهني روغتیا ته ورسیږي، رواني روغتیا ته ورسیږي، سکون، آرامتیا او خوشی ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني، د نور احساسات هم ش درکولای شي. کله چې مو د نور احساسات ش درکړل نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی پټولنه کی ډیر ملګری پیدا کی او ډیر جوړې اړیکې جوړې کی. په مسله کې برخه کې هم همداسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو، تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ، شی کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شی اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځني احساساتو د ژورنال جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچا اخلي. په هغه کتابچې کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. که چیرې تاسو هدف دا وی چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلی. په هغه کتابچې کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ته ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودئ په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودئ، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودئ او د دې احساس لامل څه و، یعنې کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودئ. ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و، یعنې د دغه پیښې په وړاندې یا دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودئ، څه عکس العمل مو درلودئ، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی وي، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه څه پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ، همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم ربی ملی سم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو غم دې پوه نه کړو داسې دې ورک کړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو د ځمکې غما د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې رلرې د مکان زندګي تېرو ستانا بغیر خوګه جانانه زندګي تېرو